السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې د قدر منوریدونکو د مازیګر تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو هرکلی کوم. زه احمد تکل نومیږم او دا یو ساعته خبرونه د جبار بریال په تخنیکي مرسته تاسو وړاندې کوم. د ولسمشرۍ دوه مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دوه کمیسیونونو مشرانو پرون په ار کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره وکتل. په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې؟ په دې اړه به په همدې خبرونه کې یو راپور درته وړاندې کړو، نور راپورونه او همدارس د ځوان فکر د اونیز پروګرام باسونه به هم درته خبر کړو. خو په پایل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې نن پر هغو کانتینرونو وسلوالو کسانو برید کړی چې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته اکمالات انتقالوي، او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کسان چې د اودیسه ښار په وروستیو خونړیو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي زندانونو ته انتقال شوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی کورنی خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون څخه وضاحت وغوښت چې دوی د افغانستان بانک مشر سلبي اعتماد کولی شي او کنه. کویت ژمنه کړې چې هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د غوره لیګ په سیالیو کې نن عمان ته ماته ورکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا وضاحت ورکړي چې دا جرګه د افغانستان بانک رئیس د افغانستان بانک د رئیس د سلبي اعتماد کېدو واک لري او کنه. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په خپل عمومي غونډه کې دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري یې استزاحیه غونډه ته حاضر نشو. د ولسی جرګې غړي د نورالله دلاوري د سلبي اعتماد کېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري، او همدا لامل دی چې د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې له کمیسیون څخه یې مرسته وغوښته. وروسته له دې چې تېره اونۍ نورالله دلاوري د ولسی جرګې استجوابیه غونډه ته حاضر نشو، نو جرګې د استزا کولو پریکړه وکړه. کویت ژمنه کړې چې هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې خپل مقیم سفارت پرانیزي. دغه ژمنه په کابل کې د کویت غیر مقیم سفیر خلف بوظهیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زر رحمت عثماني سره د ملاقات پر مهال وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې بوظهیر په دې ملاقات کې ژمنه وکړه چې هغه ستونزې او خنډونه به هم له منځه وړي چې افغان کارګران ورسره په هغه هیواد کې مخامخ دي.
سفیر غیر مقیم کویت و عدس پد که سفارت آن کشور
دای وای د کویت سفیر ژمنه وکړه چې د هغه هیواد مقیم سفارت به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې پرانستل شي. نو مولي همدار زول چې کویت به د خپل وجهي صندوق لاره له افغانستان سره هیڅ ډول حادثه ونس پموي او هیواد ډیرو مرستو ته چمتو دی. کویت یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زرګونه افغانان پکې د محل په کاروبار بوخت دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د څلور ورځنیو عملیاتو په لړ کې 50 وسلوال طالبان وژلي او شپږ ډیر سیټپیان کړي دي. د وزارت په خبر پانه کې لیکلي چې دغه عملیات لا دوام لري او هدف یې دا دی چې د یادې ولسوالۍ له کلیو او بانډو څخه طالبان په شا وتنبوي. خبر پانه وایي چې عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا پیل شوی او یو شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي. خود د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې عملیاتو کې د خپل درې ملګرو وژنه او د پنځو ټپ کېدل تایید کړي او ادعا کړي چې ول ساسکري وژلي او درې ټنګونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د غوره لیګ په سیالیو کې نن عمان ته په 50 وکټو او شپږ او نه شپږ او بخې او شپږ نوي توپونو په درلودلو سره ماته ورکړه. دا لوبه چې د ماليزیا د کولالمپور په ښار کې ترسره شو، لمړی د عمان لوبډلې بیټینګ پیل کړ چې د 3.1 اورونو کې ټول وکټې له لاسه ورکړي او افغان لوبډلې ته د 180 منډو جوړولو هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 14 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف پوره کړ. لدې وړاندې افغانستان د آسیا د غوره لیګ په سیالیو کې له نیپال او متحده عربي اماراتو څخه هم لوبې ګټلې، خو تېره ورځ بیا د ماليزیا په وړاندې ماته وخوړه. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په په خیبر پختونخوا کې پر هغه کنټینرونو وسلوالو کسانو برید کړی چې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته اکمالات انتقالوي او دوه کسان یې وژلي. برید د خیبر قبایلي جنسۍ ته نږدې د وزیرډنډ په سیمه کې شوی دی. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په برید کې دوه موټر چلوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د خیبر پختونخوا یو چارواکي روشن خان محسود د پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دا ډول بریدونو مسولیت پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی. پاکستان په افغانستان کې د میشتو ناټو سرتیرو لپاره د اکمالاتو مهمه لاره ده. د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو د اټومي چارو کارپوهان خپلې اونیزې غونډې نن په نیویارک کې پیلوي. د دې غونډو هدف داسې توافق ته رسیدل دی چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په دې اړه د لویدیځ اندېښنې کمې کړي چې ویل کېږي تهران هڅه کوي اټومي وسلې جوړې کړي. د دایمي توافق لپاره د جولای د شلمې تر ضرب الاجل مخکې پر ځینو سختو مسایلو لا هم خبرو اترو ته اړتیا ده، خو د تهران پرونی اعلان یو توافق ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي چې ویلي دي نړیوالو اټومي څارونکو ته اجازه ورکوي سو روانه ونې تهران ته ورشي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف وایي هغه 240 کسان چې د اديسه خار په ورستیو خونړیو تاوتریخوالو کې د لاسلرلو له امله نیول شوي وو په مرکزي اوکراین کې زندانونو ته انتقال شوي دي. د بندیانو د دې انتقال اعلان د دوشنبه په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې شپېته روسي پلوي بندیان خوشې شول. دا بندیان وروسته له هغې خوشې شول چې د 2000 په شاوخوا کې خلکو د دې خار په جنوبي بندر کې د پولیسو پر قوماندانۍ برید وکړ او د دې بندیانو د خوشې کولو غوښتنه یې وکړه. د مې په دویمه نیټه تر 30 زیات کسان په هغه ودانۍ کې ور لګیدنې له کبله ووژل شول چې ریشي روسي پلو فعالانو په کوڅو کې د خوډ پترس کې پناه اخیستې وه. اواکوف د دې بندیانو په خوشي کولو غوسه څرګنده کړه او دا یې شرمناک بلل چې د ده په وینا خوشي شوي په هغه کسانو کې شامل وو چې تاوتریخوالی یې راپارولی وو. د یونان چارواکي وایي د ایجن سمندرګي په ختیځ کې د کډوالو څخه د ډکو دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او 10 نور نادرک دي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي دا دوه کښتۍ د دوشنبې د ورځې په سهار وختي د ساموس ټاپو ته نږدې چې د ترکیې له سوایلو څخه ډېرې لرې نه دي ډوبې شوي دي. دوی وایي 14 کسان له سمندر څخه ژغورل شوي خو لسګونه کسان لا هم تری تم دي. یو شمېر یوناني بیړۍ، یو څو کب نیونکي کښتۍ او هیلیکوپټرې په ژوندیو پاتې شوو کسانو پسې په سیمه کې لټون کوي. په زرګونو امریکایي او فلیپیني سرتیرو ګډ لسرزنی پوځي تمرینات پیل کړي دي. په دې کلنیو پوځي تمریناتو کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شول 3000 فلیپیني سرتیري او 2500 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان برخه لري. په روسیې کې چارواکي وایي په سربیا کې لګیدلې اور نور هم پراخه شوی او زیات شوی. د روسیې د سربیا فدرالي چارواکي وایي په ځنګلونو کې 140 ځای اور لګیدنه د دوشنبه تر ورځې ثبت شوی ده چې تر 140 هکتار زیات هم ځکه یې نیولې ده. او د سلووینیا صدر اعظم الین کابراتسویک وروسته لاغې چې د خپل ګوند مشرتابه انتخابات یې وبایلل له خپلې دندې استعفا کړې او د وخت څخه د مخکې انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده. 44 کلنې الین کا ویلي نوموړي چې د خپل ګوند ملاتړ ونه لري د حکومت مشرتوب نشي کولی. دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې د انتخاباتو د دوړو خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو او د ولسمشرۍ له دوه مخکښو کاندیدانو سره وکتل. په دې کتنه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې؟
ځینې پوښتنې ګرویګنې مخکښو کاندیدانو درلودلې، بیشتر معلومات یې غوښته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه هغه اراعه کړو. ورته
د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له مصیبت ځپلو سره د مرستو بهیر ته کتنه کوو او بیا به واورئ چې په هلمند ولایت کې د دې مصیبت قربانیانو ته چنده ټولیږي.
موږ غواړو چې خپل هغه کومک عیني کومک چې په وس مو هغه باید ورسره وو پیلان زه دوه لکه افغانۍ د دغه غوښتلو سره زه کومک کوم.
وسله والو په خیبر پښتونخوا کې د ناټو پر اکمالاتي قطار برید کړی او نور راپورونه. خود ځوان فکر په اونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د کندهار ولایت ځوانان د نورو ولایتو په پرتله څومره مطالعه کوي.
د نورو ولایت سره پرتله کوو، مثلا د هرات سره پرتله کوو، د بلخ سره پرتله کوو، یا د ننګرهار سره. کندهار کې مطالعه علاقه نشته.
دا پروگرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لمخکښو کاندیدانو سره په وروستۍ غونډه کې د انتخاباتو د بهیر په اړه تر ډیره د دوی قناعت ترلاسه شو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي په هغه غونډه کې چې پرون په ارګ کې جوړه شوې وه انتخاباتي کمیسیونونو خپل راپور وړاندې کړ او همداراز مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه تر ډیره د دوی خبرې ومنلې. خو د ابتدایي نتایجو د مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله ویان بیا وایي چې د رایو د باطلېدو او د شکایتونو د څېړنې په برخه کې د کمیسیونونو ځوابونه د دوی قناعت حاصل نه کړ. صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
ورسته له هغه چې د یک شنبه پورز د افغانستان په ارګ مانی کې د جمهور رئیس حمید کرزی په مشرۍ د انتخاباتو په اړه غونډه وشوه، ګډونوال د دې غونډې د نتایجو په اړه زده او نقیص خبرې کوي. د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې راغلي په دې غونډه کې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسانو، د انتخاباتي کمیسیونو مشرانو او دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی برخه اخیستې و چې د انتخاباتو په ټولو مسایلو سره بحث وکړ. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي غونډه تر ډیره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د دواړو کمیسیونو د راپورونو د وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. په خبرو کې هم د دواړو مخکښو کاندیدانو قناعت حاصل شو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د دوشمې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې پښتني ګرویګنې مخکښو کاندیدانو درلودلې د شپاړسم د حمل ټاکنو په مورد باندې بشتر معلومات غوښته او وضاحت غوښته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه هغه اراعه کړ ورته او غوی سره بحث وکړ او د قناعت حاصل کړ. دویم هدف دا و چې د کمیسیون د انتخاباتو او د کاندیدانو ترمنځ باید بشتر هماهنګي ایجاد شي. شکایات کوم بررسی چې د کونه خپلواک کمیسون کړه وای د شکایت کمیسون کړه وای په هغه بررسی کې د کاندید صاحبانو نمائندگان موجود او ناظرین موجود او رسنۍ موجوده وي.
کغلی امرخیل همدارز ویل په غونډه کې په دې هم باسو شو چې انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي چې تر ډیره امکان هم دی انتخاباتي کمیسیونونه ورته پوره چمتووالی لري. تر دې مخکې هم په ارګ کې د جمهور رئیس په مشرۍ د دوه مخکښو کاندیدانو او زینو نور چارواکو غونډه شوې و او په هغه کې په دې خبرې شوې وي چې په شاندارو مراسمو کې د نوې منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ته چمتووالی ونیول شي. لبلې خوا د جمهور ریاست د ابتدایي نتایجو د مخکخ کاندید ډاکټر عبدالله ویاند وی د رایو د باطلېدو او د شکایتونو په څیړنه کې ځینې خبرې ګونګې پاتې شوې او د ارګ په معنی کې شوې غونډې قناعت حاصل نه کړ. سید آقا فاضل سانچرکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ابطال آرای مردم کې دارای ابهامات زیات است.
د خلکو د رایې باطلېدل چې ځینې خبرې پکې ګونګې پاتې دي د باطلېدو دلایل یې څه دي؟ کوم شکایتونه چې ورسېدلې دي دا شکایتونه باید دقیق او مستند وي. همدارس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو پاڼه کې ځینې تېروتنې او غلط ارقام چې موجود دي د نتیجو د پاڼو په برخه کې ځینې تناقضات او تفاوتونه چې لیدل کیږي په دې اړه کمیسیون خپل څرګندونه وکړي خو زموږ د قناعت وړ نه وي.
لبلې خوا د جمهور ریاست د انتخاباتو د بل مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زی ټیم هم وایي د تل په څیر په هغې غوښتنې ټینګار کوي چې باید د انتخاباتو په ورځ پراخې درغلې او سرغړونې وڅېړل شي. د ښاغلي احمد زی د انتخاباتي ټیم ویاند ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل ډاکټر اشرف غنی خپل مشخص وړاندیزونه درلودل چې په سر کې د تقلبي او صحیح رایو بیلول دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي در روند رسیدګي به شکایات
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د شکایتونو د څېړنې په برخه کې له ډېر دقت کار واخلي. د افغانانو صحیح رای له تقلبي رایو بیل کړي، بل اخر کوم نتیجه چې اعلانېږي هغه باید د افغان ملت د صحیح رایو نتیجه وي.
خغلی زهیر ویل ابتدایي نتیجه ته پکاتو انتخابات دوهم دور ته ځي نو دوی ورته پوره چمتووالی لري. د رایو د باطلېدو او د نتیجو د اعلان په اړه دوه مخکښو کاندیدانو ورسره له هغې غبرګونونه ښکاره کړل چې دا وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو څېړنې ته دوام ورکوي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایجو ته پکاتو تر ډیره د دې احتمال شته چې انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي. تمه ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د رواني میاشتې په 24مه نیټه اعلان شي. صفی الله ستانګزای ازادي راډیو کابل.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی او ځینو حکومتي چارواکو پرون په ارګ کې د انتخاباتو د دواړو خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو او د ولسمشرۍ له دوه مخکښو کاندیدانو سره د انتخاباتو د راتلونکي او د رای ورکولو د څرنګوالي او د انتخاباتو د نتایجو په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو له اریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بنه خبروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلی شئ.
زمغاغله ازادي رادیو اوري په بدخشان ولایت کې له هغو کورنیو سره چې د ځمکه د خویدو په پیخه کې متضرره شوې دي د امرستو رسولو بهیر پیل شوې ده. په عین حال کې چارواکو په هغه سیمه کې چې خلک تر خاورو لاندې شوې دي د پلټنې عملیات بند کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واوري.
د بدخشان د ارګول سوالی د ببارک د کلی اوسیدونکو زینب 15 کلنه ده او د هغې ټوله کورنۍ تر خاورو لاندې سوې ده. زینب وال سټریټ ژورنال خبريال ته ویلي ټوله کورنۍ تر خاورو لاندې سو او زدلته نور هیڅوک نه لرم. زینب او نور تقریبا 4000 کسان چې له پیش ژوندې پاتې سوي تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دا خلک اوس خوړو د ټراک پاکو بو او خیمو ته سخت اړتیا لري. په بدخشان کې تر پرله پسې او شدیدو بارانونو وروسته د تیرې جمعې په ورځ د ببارک کلی ته نږدې و غونډې وشوېده او تقریبا 300 کورونه د خاورو او خټو تر انبارونو لاندې سول. د وال سټریټ ژورنال خبريال وایي د ابباریک کلی لری داس سرګندېږي لکه ځمکه چې تیر کړی وي. د کورونو هیڅ اثر نسته او یوازې د خاورو غونډې جوړې سوي دي. مسولینو پریکړه کړې چې د پیښې ځای ته د ډلهیز قبر په څیر په خپل د ډلهیز خبر نوم ورکړي او په خپل حالې پرېږدي. د کلی خلکو او د ژغورنې ډلو ویلي چې ګمان نه کیږي چې تر خاورو لاندې څوک له هم ژوندې پاتې وي او د پلټنې ځانګړي پروګرامونه نسته. د مړو دقیق شمیر لا نه دی څرګند سوی خو په بدخشان کې حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسان ورک دي. یو شمیر غیر حکومتي ادارې وایي چې شایي د زرو تنو په شاوخوا کې خلک مړه سوي وي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان په دغه سیمه کې د مړو رسمي شمیر 255 تنه دی. دا هغه کسان دي چې د شاغلي سیاس په وینا شهرت یې له حکومتي ادارو سره ثبت سوی دی. سیاس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هغه کسان چې په پیښه کې متضرر شوي خبرې نه دي ورسره سوي تر څو معلومه سي چې د څومره کسانو د کورنیو غړي مړه یا ورک دي تر څو د تلفاتو دقیق شمیر پیدا سي. سیاس د لټون د عملیاتو د درېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د سیمې د دینی عالمانو د مشورې او د زیاتو خلکو د غوښتنې پر اساس سوی. د وای د سیمې خلکو ټولونه بلکې اکثر خلکو چې په پیښه کې قربانیان درلودل د سیمې عالمانو او دوی په خپل له ولایتي مسولینو غوښتنه وکړه چې شایي په پیښه کې د چا د ژوندې پاتې کېدو امکان نور نه وینو. ضرور نه ده چې هغوی تر خاورو راوباسو ځکه پرمختللي وسایل نسته او د هغوی اجساد شاید خراب سي. نو په همدا پریکړه وسوه چې ډلهیز قبر ورته جوړ سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې یو مسؤل وال سټریټ ژورنال ته ویلي فکر نه کوم چې د مړو دقیق شمیر به معلوم سي. په اوس وخت کې زموږ ټولو پام هغو خلکو ته دی چې ژوندې پاتې سوي ځکه هغه خلک بې کوره دي او مرستو ته اړتیا لري. د بي بي صفت په نوم یو شدي وال سټریټ ژورنال ته ویلي زه او لور مې په کور کې ناست یو او زموږ تر پښو لاندې ځمکې ټکان وخوړ. خاورې را باندې راغلې او تر 5 ساعتونو پورې تر ملا په خټو کې نشته وو. د بي بي صفات ټولو کورنۍ په دغه پیښه کې مرسته ده. په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه زلزلې، سیلونه او د شدیدو بارانونو لامل د ځمکې شویدل نسبتا ډیر پیښې چې خو په نږدې وخت کې دومره انساني تلفات نه درلودل. په بدخشان کې ورستي پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د همدردۍ احساس پرولې او په مختلفو ولایتونو کې خلک د مرستو پر غونډولو بوختي. د باریک کلی ډیر پیچلې موقعیت لري او خلک له بیلابیلو سیمو ورغلي څو د خاورو ریکولو کې مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي د نږدې کلیو اوسیدونکو دلته راغلي دي پلاس بیلونو او پاروګانو د خاورو د انبارونو په ریکولو لګیا دي. خو د احمد جان په نوم یو سړی ورسپانې ته ویلي ټول مړ دي موږ نور هغوی ژوندي نه سموندلای. موږ په خپل سترګو ولیدل چې زخمیانو څنګه ساور کړه. د خلکو چیغې مې واورېدې خو مرسته نه کېده. د افغانستان د سرې میاشتې ادارې خلکو ته یو نیم سل خیمې ورویشلې او یو څه دوای هم رسولې ده. ملګرو ملتو او نورو غیر حکومتي ادارو سیمې ته دوا، خوراکي مواد، خیمې، کمپلې او نور مواد استولې دي. د امریکا پوځ تر اوسه د پیښې ځای ته تقریبا 14 تنه خیمې، کمپلې او فرشونه استولې دي. خو د سیمې خلک وایي چې خیمې کافي نه دي او د دوی لپاره باید د سر پناه پیدا سي. د بي بي کیمیا په نوم یو شدي وال سټریټ ژورنال ته ویلي موږ له ویرې خپلو کورونو ته اوس نسو تلای ځکه از مشکلې ته په نږدې غره کې درزونه پیدا سوي دي. نو هر شیبه د امکان سته چې غره باندې را وښویږي.
قدرمن اوریدونکو د فرشته جلالزی پراپور کې مو واوریدل چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د طبي مصیبت ځپلو سره د مرستو بهیر روان دی او همدارس چارواکو په هغه سیمه کې چې خلک تر خاورو لاندې شوي دي د خلکو د ژغورنې او پلټنې عملیات بند کړي دي. په راپور کې مو دا هم واوریدل چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه خلک د بدخشان د طبي پیښې له مصیبت ځپلو سره مرستې راټولوي. په هلمند ولایت کې هم د مرستو د ټولولو بهیر پیل شوی. د دې په هلمند کې د چندې ټولولو بهیر چې درې ورځې به دوام وکړي د دولتي چارواکو، ملي سوداګرو او عامو خلکو په هڅو پیل شوی. د هلمند خلک وایي د یوه ملت په توګه د بدخشان د خلکو درد او غم احساسوي. الیاس دای او په دې اړه تفصیل.
د بدخشان د خلکو سره د مرستې په خاطر په دې کمپاین کې د هلمند دولتي چارواکي، ملي سوداګر، عوام خلک برخه لري. ویل کېږي تر اوسه د 30,000 امریکایي ډالرو په شاوخوا کې نقدې مرستې راټولې شوې دي. د هلمند والی محمد نعیم وایي د دوی د بیلابیلو ادارو څخه د جوړو سو دریو کمیسیونونو استازي به درې ورځې کار وکړي او وروسته به د هلمندیانو په لاس دغه مرستې تر بدخشان ورسوي.
هغه ساحه کې هغوی ته رسېږدي کمیسیون چې په مشره کې ضبط کښېدن هر وخت په ټول سو انشاءالله یا کمیسیون حوادث سره یا مستقیما ولایت سره چې هلته مثلا په بدخشان کې دی نو زموږ نماینده مستقیما د ولایت نماینده همالته ځي چې مستقیما پیسې هغه خلکو ته به ورکړي چې مستحق دی.
د هلمند والی وویل دولت د مقام ځینو دولتي مامورینو د خپلې یوې میاشتې د معاش د ورکړې ژمنه هم کړې ده. په داسې حال کې چې د نورو ادارو مامورینو د خپلې یوې میاشتې د معاش د یوې برخې د وقف خبره هم کړې ده. د دې مرستو د راټولولو پیل د یکشنبې په ورځ سو دی چې تر سه شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د هلمند خلک هم د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د خلکو له ناورین او درد سره ځان شریک بولي. دوی چې د نقدي مرستو د راټولولو بهیر یې پیل کړی دی وایي نه یوازې په دې پیښه غمجن دي بلکې د هیڅ ډول مرستې نه ځانونه ونسپموي.
خلګ ورسره علاقه وشول او خلک دبطلبانه دي تعذیر سول په خپل خوښه دي تعذیر سول چې په دې ملي مسایلو کې هم شریکي وکړي.
ماشین سو چې داسې پیښه د سویل په افغانستان کې موږ غواړو چې خپل هغه کومک ته عیني کومک په واسه مو یغه باید ورسره وو. پیلان زد ونه که اوغانی ده ده غکسدلو سر از کمک کهوم
انشالله ترنور ویلاتو پاکیجو هم نه او به برخ بم نسو پاته او خپل تروسه پر به المندیان پا دی که خپل زانونه پا ده غم که شرک بولی او پا دی کار که ونده اخی
د دې ډول ورته چې یو شمیر د دې ولایت اوسیدونکو اندیشنه شوی چې مرستاسیو پیسې به په سم ډول تر بدخشان ورسیږي کنه، ځکه درې کال وړاندې د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو په مخه هلمند وزنی ولایت چې ډېر مرستې وکړ خو هغه ودانۍ لا هم په خپل حال پاتې ده. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې پترس کې تر اوسه شپږ دیرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دا عملیات د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
دغه عملیات د ګیلان ولسوالۍ په پردیل سیمه کې له تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي چې پکې تر اوسه پورې درویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. چارواکي وایي له وسلوالو څخه یې د سیمې د پاکولو په موخه دغه عملیات پیل کړي دي او تر هغه وخته به روان وي چې سیمه په بشپړه توګه ورڅخه پاکه شوې نه وي. په غزني کې د ملي اردو د تندر قلي اردو د درېیمې لیوا ویاند نظیف الله سلطاني وایي په پردیل سیمه کې له پرون راهیسې د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې تر اوسه پورې درویشت تنه وسلوال وژل شوي دي. دی وایي په عملیاتو کې یې له وسلوالو څخه وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولي دي. د ده په خبره په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قوماندانان هم شامل دي.
د ولسوالۍ ګیلان قری پردیل امین جان رسپیش عملیات ما آغاز شده بود تا فعلا
د ګیلان په پردیل کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي چې تر اوسه پورې پکې درویشت تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. زموږ غاړې ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو له دوی څخه مو ځینې مهمات او موټر سایکلونه نیولې دي. د سلطاني په خبره تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالب وسلوالو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پنځه ورځې وړاندې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې هم له سرتیرو سره د یوې نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل وو.
په غزنی ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د چارواکو په وینا د شپږ دیرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو په اړه راپور مو اوریده. وسلوالو د پېښور تورخم پر لویه لاره د ناټو پر اکمالاتي کاروان برید کړی چې په پای کې دوه تنه وژل شوي او درې نور تپیان شوي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي لسګونو وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د ناټو پر اکمالاتي کتار برید وکړ چې پر مرګ ژوبلې سربېره د دې کاروان دوه موټرو ته هم اور ورته کړ. په دې اړه جزئیات له پېښوره د زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
وسلوال یو ځل بیا د پېښور تورخم پر لوی لار په خیبر ایجنسۍ کې د ناټو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د کاروان ډېرې موټرو ته زیان اوښتی دی. د خیبر ایجنسۍ د امنیتي چارواکو د وینا له مخې نامعلومو وسلوالو د دوشنبې پر سهار د پېښور تورخم پر لوی لار د خیبر ایجنسۍ په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې دوه کسان وژل شول او درې نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا لسګونو وسلوالو د ناټو پر کاروان هغه مهال برید وکړ چې دا کاروان له وزیر ډنډ څخه د تېرېدو په حال کې و. دوی وایي د برید له امله د ناټو درې موټر ورخسته دي. یو با خبري ځای سرچینې د نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د وسلوالو تر برید وروسته پاکستانی سرتیرو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات هم پیل کړل. یو سیمه ایز خبريال امیر زاده چې په خیل نږدې سارلې ازادي رادیو ته ویل نوموړی همداراز وایي چې تر برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار نږدې دوه ساعته د مسافرو پر مخ تړل شوې وه چې بیا وروسته بیرته پرانستل شوه. د پېښور تورخم لویه لار په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمال تر ټولو مهمه لار ده چې د خیبر درې پر سینه تیریږي او وخت نا وخته پکې د ناټو پر اکمالاتي کاروان بریدونه هم کیږي. دا لار د روان کال د فبروري په درویشتمه نیټه یو ځل بیا د ناټو د اکمالاتي کاروان پر مخ پرانستل شوې ده. تر دې مخکې دا لار د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لخوا په تېر 2013 میلادي کال کې تر هغې وروسته وتړل شوه چې د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ناټو پر اکمالاتي کاروان د نننی برید په اړه د خیبر ایجنسۍ د سیمه ایزو امنیتي چارواکو نظر هم معلوم کړي، خو پر بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا یادونه ورده چې دا برید په داسې وخت کې شوی چې د تېرې میاشت په 14 نیټه هم د خیبر ایجنسۍ په سور کمر نومي سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي کاروان راکټي برید شوی او چې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ورې قدر مون اوریدونکو همدا شپه مو یو عاجل خبر ترلاسه کړی. د ازادۍ راډیو خبريال وایي چې د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې یوې ډلې وسلوالو د پر ځینو دولتي ودانیو برید کړی. احمد شاه فطرت په د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. فطرت صاحب، په دلارام ولسوالۍ کې څه روان دي؟
د سلامونه پر وړاندې کولو سره نن غرمې وروسته د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې یوه ډله ځانمرګي چې ویل کېږي د نمرې معلومات له مخې 15 تنه او 18 تنه د دوو موټر بمونو په استفادې سره د دلارام ولسوالۍ په مرکز کې البته د ملي امنیت سیاست تر دفتر باندې برید کړی دی چې لومړی هغه یو موټر بم چاودلی، وروسته بیا څه ته هم شوی دی چې څه چې مخکې هم چې ما د چارواکو سره خبرې کړې دي وایي چې نن سطح د څو تنو ځانمرګو او امنیتي ځواکونو تر منځ روانه ده. تر اوسه پورې چارواکو ویلي چې 15 تنه ځانمرګي په دغه برید کې وژل شوي، یو تنه هم د ملي امنیت کارکوونکی. موږ هڅه کوو چې نور زیات هم ورسره اورېدونکو سره شریک کړو.
بله، تاسو ویل چې حمله اوس هم روانه ده، یعنی چارواکي څه وایي چې وضعیت په کوم حالت کې دی؟ تاسو وایي چې د وسلوالو شمیر 15 تنه دی، څو کس یې وژل شوي، څو یې ژوندي دي، څوک مقاومت کوي، په دې اړه څه معلومات شته د امنیتي چارواکو په حواله؟
د نیمروز ولایت د والي ویاند سره مخکې ما خبره وکړه، دا وویل چې انشته اوس وروسته ده او انشته د پیسې باندې رسول یو امنیتي چارواکي چې نه وسلن وخته ژوند چې لاست نه ځانمرګي وایي چې دوه موټر بم وسره یو موټر بم چاودلې ده. ملي امنیت د دفتر مخې ته او 15 تنه وژل شوي، د خبره 15 تنه نور هم اوس هم هلته جګړه روان ده او مقاومت کوي. موږ هڅه کوو چې نور جزئیات معلوم کړو. دا د پولیسو معلومات ده.
د ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال و چې د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د وی وسلواله ډلې د حمله په اړه راپور راکو. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت وایي چې د البته د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې شاوخوا لسو وسلوالو طالبانو د دلارام د امنیت پر څنګه بریټ کړی. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به په دې اړه نور تفصیل هم تاسو ته وړاندې کړو. د وخت د ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې دی. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبريږي. خو له مخ کې اجمل ان تغواښ شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د کورنوي چارو وزارت وایي چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د څلور ورځنیو عملیاتو په لړ کې 55 وسلوال طالبان وژلي او شپږ دیرشي ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون په عملي کېدو د څارن لکمیسون څخه وغوښتل چې دا وضاحت ورکړي چې دا جرګه د افغانستان بانک د رئیس د سلب اعتماد کېدو واک لري او کنه. کویت ژمنه کړې چې هیواد به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د غوره لیگ په سیالیو کې نن امان ته په 50 وکټو او شپږ نوي توپونو په درلودلو ماته ورکړه. په خیبر پختونخوا کې پر هغه کنټینرونو وسلوالو کسانو برید کړی چې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته اکمالات انتقالوي او دوه کسانی وژل دي. د یونان چارواکي وایي د ایجن سمندرګي په ختیس کې د کډوالو څخه د ډکو دوو بیړیو د ډوبیدو په پیخه کې لک تر لګه دوه کسان مړه شوي او ډیر شتنه نور نادرک دي. د اوکراین د کورنوي چارو وزارت ارسین اواکوف وایي هغه 240 کسان چې د اديسه خار په ورستوي خونړۍ او تاریخوالو کې د لاسلرو لامل نیول شي او په مرکزی اوکراین کې زندانونو ته انتقال شوي. په زرګونو امریکایي او فلیپیني سرتیرو ګډ لسرزنی پوځي تمرینات پیل کړل. په روسیا کې چارواکي وایي سربیریا کې لګیدلې اور نور هم پراخه شوه او زیات شوه دی. او د سلووینیا صدر اعظم الینکا براتسویک وروسته لاغه چې د خپل ګوند مشرتابه انتخابات یې وبایلل خپل دند استعفا کړي او لوخت څخه د مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو وخت نه کړي.
افغانستان کې د کتاب ونې ولمنځل سو. زه صادق رښتینی د ځوان فکر په دې پروګرام کې په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې پر ارزښت خبرې کوم. میلمانه مو د کندهار پوهنتون استاد او د افغان کتاب پلورنځي مسول سید احمد خانی، د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسماد ستری، د کندهار پوهنتون محصل نثار احمد صالح، او د زرغونی انالیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې فریده تنهادی. تاسو ټول ته په شرغلاس کانی صاحب، تاسو د کلون رئیس په کندهار کې کتاب تورنځی لري او زمنان په کندهار پوهنتون کې د کتابخانې مسولیت هم لري. په ځوانانو کې اوس د خو په پرتله د مطالعه علاقه څنګه ده؟
د لوی ابو شنک په نامه اول خو تمیز ټول برنوال ته سلام او احترام تقدیموم. ورپسې که موږ دغه څو کلونه چې دغه نظام د عدالت کاله او مخکې سره پرتله کوو، ډېر فرق راغلی دی، ځکه چې تاسمات فرق راغلی. که موږ هغه وخت ښیو چې لس کاله مخکې په کندهار کې به تقریبا د بوتو په شمار یا تقریبا د شلو دېرشو په شاوخوا کتابخانې وې چې هغه خلک کولی شوی دغه څخه کتابونه واخلي. او اما کتابتون مو په ټوله ښار کې و، اما کتابتون درلودی چې هغه د تاب کلتور په چوکاټ کې و. نو څنګه چې کتابخانې لږ وي او اما کتابتونونه لږ و، همداسې مطالعه کوونکي کم و. خو اوس لله الحمد په کندهار کې تقریبا د سلو څخه څه کم کتابخانې لرو، تقریبا شپږ اووه غټ کتابتونونه لرو چې د هغو څخه ځوانان استفاده کوي. نو هغه حالت ته چې ګورو ډېر او د پام وړ بدلون شته راغلی مطالعه کوونکي کې.
مشخصا ځوانان د کوم کتابونو سره ډیره علاقه لري چې هغه رانیسي او بیا په کورونه کې مطالعه کوي؟
عموما کومه داسې وایو د طالبان وختو کې کوم وخت چې د رسنۍ کمی وي، رادیو او تلویزیون کم و، نو عموما ځوانانو ناول او شعر ته ډیره لیوالتیا و چې دا مطالعه کې نوولونه ډېر لوستل خو ورسته چې مکاتب فعال سول او پوهنتونونه مو تقریبا ګنجایش ډېر شو د ځوانانو نو بیا مسلکي زده کړې مسلکي مطالعه ته د ځوانانو مخه ډېره سوې ده په اوس وخت کې مجبور مثلا په پوهنتونو کې مسلکي کتابونو ته لیوالتیا ډېره ده او هغه ځوانان چې په عمومي توګه مطالعه کوي هغه د باندې څخه چې ناول شعر سره علاقه لري خو په عموما د مسلکي کتابو لوستل ډېر
مشغلي عبدالصمد ستري تاسو د کندهار د عامه کتابتون مسؤول یاست ستاسو د کتابتون د مراجعینو په اړه وایاست چې څه ډول کسان ستاسو کتابتون ته درځي او کوم کتابونه مطالعه کوي
عامه کتابتون ته چې موږ ګورو هر کوم کسان راځي مثلا محصلین هم راځي اما خلق هم راځي شاګردان هم راځي عادتته به موږ مطالعه په څو کټګوري ویشو ځینې کسان چې په پوانتون کې دي ته مونوګراف یا سیمینار ورکول څو دي دغه لپاره راځي او مخاص بیا کوي د جې لپاره مطالعه کوي ځکه دا مطالعه موږ یو دی پنځه فشار راځي دی راځي ته مطالعه یو هغه کسان چې آزاد مطالعه کوي هغه خوش راځيان کسان هغه عامه خلک چې د محصلینو هغه زموږ مراجعین چې عامه خلک دي
لوی کم کتابونه لوی مطالعه کوي او بل ساس ته کتابخانه سیستم څه ډول دی آیا دوی یوازې د کتاب تون کې کتاب مطالعه کوي که دوی کولای شي چې هغه کور ته هم یوسي
مطالعه د ځینو کسانو پر علاقه پورې محدود ده یو څوک کولای شي د ناول سره علاقه لري تاریخ نه ګوري یو څوک وره لنډ کیسې ګوري څوک شعر ګوري هغه د دې پر علاقه پورې مربوط شي د چی سره علاقه لري او چی شي باید وګوري خو زموږ دغه قانون شې د کتابخانه موږ ځینې کسان ته چې غواړي کور مطالعه وکړي وخت نه لري هغه ته کارونه جوړو چې هغه کار ولري د کتابونو اسکور ته او ځینې کسان چې وخت لري هغه کار نه غواړي د لري راځي د ساده توګه جوس خل د ورس په جوړ مطالعه کوي
سلی صاحب تاسو د یو محصل په توګه آزاد مطالعه د محصلونو او ځکونکو لپاره څونه مهمه بولی
تر زیات مننه د استاد او سستو دوستانو په اجازه مخکې ستاسو اشاره وکړل چې وا آزاد مطالعه دی او جبري ده یعنی کله چې د پونتون ما سیلوی هغه په دې پر مربوط نه ده چې کستاس لو غړی کتاب د پونتون یې یو چپټر ګوري او کزړه ونه ورنه به نه ګوري پونتون کې ته مجبور یې چې کستا یو مضمون خوښ کدنې خوښ استاد په تلنې فشار ورې دی چې تا کتاب وګوري ځکه نو په دې خاطر آزاد مطالعه د پونتون یې ډېر فرق سره لري پونتون دا څوک مجبور دی چې هغه میخانیک زده کړو کې ټیک په ټیک زده کړي معمولا هغه مسلین چې د ځینو مسائل سره مثلا د ژبنیو مسائل سره ډیر علاقه لري مګر هغه په بیولوژي کې ډیر علاقه مند دی که سمې بیولوژي ډیر مطالعه کوي خو د ژبې مسائل صرف او صرف د امتحان په خاطر باندې مطالعه کوي په دې خاطر باندې موږ هغه ته آزاد مطالعه نه سو ویلای معمولا خپل د مطالعه خپل د اطلاع څخه مشتک سوی د عربي ژبې لغاتې اطلاع خپل د خبر معنا لري مطالعه اساسي هدف د دې چې څوک به د وشتخه آگاه وسی چې خبر وسی کله چې څوک د موضوع څخه خبريږي په غند از باندې د علمي کچه لوريږي کله چې موږ د مطالعه خبره کوو معمولا په افغانستان کې د شعر د لنډ کیسې او د ناول لوستونکي موږ ډیر لرو یوه لته دي چې افغانستان کې اوس ملي سطحه د دنیا په کچه باندې نه ده مثلا ک موږ د سولې او د جګړې د کتاب خبره کوو چې هغه نړیوال شاهکار دی د تولستوی اثر دی چې د ورستی کې ډاکټر صاحب بهان پښتو ته راوښ باړي په دې خاطر ځوانان دا مطالعه ترونه شو کې چې وا خپل زخیم کتاب دی او بلغه د ډیرو کسانو تر سویل ور دی هغه داس نصر سره لیکل شوی دی یو خبره ده د روسي ژبې څخه خبره داس نصر سره لیکل شوی دی چې هغه د هر چا اثر نه بخلاسيږي یا زه یو بل مثال کوم چې ځانځاني شامار ده د شهید مجرو کتاب دی هغه یو ځل وستلو باندې چې ذهن تلار نه کوي اما د پونتون کتابونه چې دی هغه چپټرونه چې دی څوک مجبور وي چې هغه یا به میخانیکي زده کوي استاد استاد خواري په دې خاطر د پونتون زده کړه چې ده هغه جبري ده هم ازار مطالعه چې ده هغه د هر چا په سوق په ځلې کې په ذوق په سلې کې پر مربوط ده خو هغه علمي سطح به ډېر په نظر کې ونیول شي
تاسو په خپل هم شاعري او هم معاصيل کوم کتابونه ډېر مطالعه کوي
زه خپل یعنی تقسیم اوقات لرم نن سبا چې د پونتون درسونه روان زیات سی ویدنو په دې خاطر باندې اولویت هغه د پونتون درسونه تور کوم نو ځکه د شعر د مطالعې څخه سره ډیر نه پاتې شوی ځنې وخت چې ډیر می د شعر ولستل ته زړه سی بیانو د دا شاعرانو کتاب ګورم لکه د مرحوم پسرلی یا د شیداده چې هغه یو یا دوه شعر څوک ګوري یو چا تند په خوروب کیږي اما ځنې وخت په یو څوک ته مجبور کیږي چې زما په کتاب باندې به څه لیکي مثلا د مخکتنی غوړنه ته زما مجبورې پښته دا شاعر شعر نه ټول وګورم او د نخت په ډول باندې ور مجبور کیږي. خو نن سبا چې د پونتون هغه سبدوت سیمفونه څونه سره لوړیږي یا چپټرونه سختیږي، نو هغه ماته اجازه نه راکوي تر څو زه آزاده مطالعه لکه څنګه چې پخوا کول هغه راکوې وکړم. چونکې افغانستان اوس په یوه سیاسي حالت کې هم قرار لري، دغه تر څنګ د شعر او شاعري تر څنګ سیاسي اړخ ته مې ډېره توجه کړې ده تر څو حالات ډېر ښه وڅارم. دا چې حالات څه ډول څارل کېږي وروسته بیا پر راست.
ډېره مننه فرید جانې. مخکې چې موږ د کندهار په بېلابېلو مکاتبو کې مکتبونو کې د زده کوونکو سره خبرې کړې وې، دوی د آزادۍ مطالعې لپاره په ښوونځیو کې کتابتونونه غوښتل. اوس څنګه دي ستاسو په خپل مکتب کې داسې کتابتون شته چې هغه دې ښځینه زده کوونکي هلته مطالعه ځینې وکړي؟
په پخوا زمانه کې چې وه کتابتونه لږ وه او دغه بې سواده خلک ډېر ونه، هغه دومره علاقه او دومره نظر د کتابو سره، نو په زمانه کې چې وګورو کتابتونونه ډېر سولل او ښځینه او نارینه کولی سي چې درس وای نه دغه څخه ښه استفاده وکړي او ښه نه اوس په زمانه سي کې چې دې کتابتون دی، نو موږ دغه څخه کولی سي چې په آزاد دغه مطالعه وکړو.
او هغه کتابتون چې تاسو راغلي یاست څه ډول کتابونه هلته شته؟
خو هلته خو ډېر کتابونه شته، لکه مثلا د شاعري کتابونه، جنسیت کتابونه دي، او داسې پښتو کتابونه خو داسې ډېر شته، رقم رقم. خو چې څه چې زموږ زړه غواړي نه، موږ د علاقمندي ورسره ولرو، نو موږ هغه کتابونه مطالعه کوو.
د نورو کتابتونونو په خاص ډول د عامه کتابتون څخه چې مخکې سفیر صاحب یادونه وکړه چې ځوانان په بېلابېلو وختونو کې راځي چې هغه یا محصلین دي یا زده کوونکي دي او د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د کتابتون شته، د هغه څخه استفاده کوي. تاسو خپل چې د نور انجونو سره په تماس کې یاست یا خپل د کتابتون ته ورغلی یاست او استفاده مو ځنې کړې؟
دروسه کوم استفاده نه ځنې کړو، خو زموږ خپل مکتب کې چې د اجازه لرو چې موږ خپل مکتب کې ولاړ سو او دغه کتابتون ته او کوم دغه کتابونه زموږ په کار دغه څخه واخلو.
ته په خپل د مکتب په مزامینو کې د کوم مزامینو سره ډیر علاقه لري او غواړي آزاد مطالعه د کوم کتابونو وکړي؟
خو زه په مکتب کې د رازي د کیمیا او د بیولوژي سره جلا کلر مغان چې باندې کې ډاکټر سم، نو هغه کتابونه مې ډېر خوښیږي او ډېر زیات مطالعه ورته کوم. او د بازار کې د شاعري کتابونه چې ډېر خوښیږي.
اني صاحب ته کال د کدار پانتون په کندهار کې د شخصي یا کورنی کتابونو په اړه یو تحقیقي سروې وکړه، دغه سروې نتیجه څه وه؟
ته کال د پښتو ډپارټمنټ استاد انجنیر صاحب رشاد مسکین ته د یو کورنی کار په توګه د وظیفه کړې و چې دیولار سي او کتابونه وځي. د ښه وخت په کندهار کې تقریبا ډېر شخصي کتابونه نه وجود لري چې هغه ځوانانو د ځان سره پرو ده، مثلا تقریبا د یو لکو اتیا زر عنوان په شاوخوا کې موږ کتابونه درلودل چې هغه دولتي او غیر دولتي ان شخصي لحاظ باندې چې سره په کورو کې و. زما زه چې کومه ځای ګورم په کندهار کې د ګوتو په شمار ځوانان شته چې کتابتونونه لري او هغه داسې کتابتونونه لري چې د افغانستان په نورو ولایاتو کې داسې کتابتونونه نشته. یعنې هغه مواد، هغه قلمي نسخې او هغه نایابه اثار چې درجه مکړي دي، زه فکر نه کوم چې په بل ولایت کې چې داسې اثار خوندي وي یا چې صدر شوي اکثره وتلي. خو یو ستونزه چې په کندهار کې شته هغه دا ده چې په عمومي سطح باندې د مطالعې علاقه نشته نسبت که موږ تاسې د ننګرهار سره دا پرتله کړو، ننګرهار کې د مطالعې علاقه ډېره ده، خو کندهار کې متاسفانه هغه لکه چې موږ پرتله کوو خوش شوي دي، مګر که د نورو ولایت سره پرتله کوو، مثلا که د هرات سره پرتله کوو، که د بلخ سره پرتله کوو یا د ننګرهار سره، کندهار کې د تعلیم د بخشې د مطالعې علاقه نشته. زه به مثال کوم، کندهار پوهنتون کې تقریبا موږ په علامه حبیبي کتابتون کې تقریبا د 500 په شاوخوا کتابونه درو، تقریبا د 200 په شاوخوا کې موږ محصلین درو. خو د دې څخه د ټولو شمیر څخه موږ ونیم زره کسان ګډونوالو چې ما اول ورځ دا سروې د کولو دغه لپاره چې وګورم څون کسان د دې څخه د کتابتون څخه استفاده کړې. خو متاسفانه درې نیم زره کتاب په ستا کال کې د اوو زرو یا شپږ زرو شپږ نیم زرو محصلینو په تعداد درې نیم زره کتاب مطالعه شوي وو، چې هغه هم لکه مخکې دوستان وویل په پوهنتون کې اکثره مطالعه جبري دي، ځکه دلته موضوع پوکیږي، دلته سیمینار پوکیږي، دلته مونوګراف پوکیږي، دلته ورځنی کار پوکیږي، دی باید هغه لپاره آمادګي ونیسي او هغه څخه ماخص په توګه استفاده وکړي. دغه یو ستونزه په کندهار کې زه وینم چې په عمومي سطح باندې د مطالعې سره علاقه ډېره کمه. خو ځینې کسان چې کتابونه لري هغه ډېر مفید کتابونه لري.
څه مشکل دی؟ څه مشکل دی چې د نور ولایتونو په پرتله دلته د ځوانانو علاقه د مطالعې سره لر؟
هو، یو مشکل زه فکر کوم ټولو دا به وي چې په کندهار کې د تعلیم سطحه د نورو ولایتو په سطح باندې کمه ده. مثلا که موږ تاسې وګورو په کانکور کې ګډونوال د کندهار یې درویشت سوه کسه، مګر د مزار یې درویشت زره کسه. نو دا به خود به خوده په دې باندې تاثیر کوي چې درویشت زره کسو کې کم از کم لس زره کسه مطالعه وکړي. کندهار کې که د درویشت سوه سره درویشت سوه مطالعه وکړي نو کمه ده. نه، زه فکر کوم د ټولو لویه ستونزه زموږ د متعلم کموالی دي، او پسې ځینې اقتصادي ستونزې دي چې موږ تاسې اقتصادي ستونزې ځوانان ډېرې اقتصادي ستونزې لري، او یا هم چې زه تر کومه ځایه په چاته وایم په سیم کې یا په ټولګي کې زه چاته وایم چې کتابتون وایي موږ په کور کې دونې ځای ولاکړو چې اضافه کتاب لپاره، یعنی دغه کتاب په کور کې ژوند د ده دپاره یو اضافه بار دی. نو دا هم هغه اقتصادي ستونزې ته خبر راځي. نو یو دغه ستونزې د لامل به یې کېدای سي بل لامل دا وي چې علاقه نسته مشرانو، که چیرې موږ تاسې ته په کورو کې کتابتونونه پرېښي وای، یو کم از کم یو پنځه پنځه کتاب لس کتاب یې موږ ته په میراث پرېښي وای، موږ په دغه لار تللي وای چې مشرانو مو کتاب راته پرېښي وي. څه لاملونه لري؟
اوسمهال چې د انټرنیټ مینوال زیات شوي دي، او په خاص ډول خلک د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، فکر کوي چې دغه کار هم د کتاب پر مطالعه منفي اغېز کړی؟
کېدای شي، خو ډېر نه، ځکه ډېر نه چې په رسنیو کې موږ د پښتو معلومات ډېر کم لرو. که معلومات وي هغه په انګلیسي باندې کېږي، هغه په فارسي باندې کېږي، هغه په عربي باندې کېږي. متاسفانه هغه مواد چې په پښتو کې شته هغه د دې هغه ضرورت نشي بسه کولی پوره کولی. نو په لوی تعداد باندې کسان دغه ته مراجعه کوي انټرنیټ ته، خو بیا هم هغه د مقالې یو برخه به کېدای سي دېځین ترلاسه کړي، یعنی هغه مکمل ژورنال چې ژورنالونه چې په نور نړۍ کې په انګریزي کې خپرېږي، مثلا هر پوهنتون یا هر علمي ټولنه ځان ته یو ژورنال لري چې هغه خپرېږي، هغه ژورنال عموما په انګلیسي ژبه دی، او د انګلیسي ژبه څه بیا د استفاده نشي کولی، یا هغه په داسې ډول چې هغه خرڅېږي وړیا نه، نو په دې ډول باندې دوی بیا د هغه څه استفاده نشي کولی. دوی مجبور مکلف چې دوی د کتاب مراجعه وکړي، او کتاب په پښتو کې د نسبت په نورو کلو ته په دغه سکلو کې خورا ډېر سوی دي، او تقریبا د یو محصل یا متعلم او یا د آزاد مطالعه کوونکي اړتیا پوره کولی شي.
سالین صاحب، کانی صاحب یادونه وکړه چې تېر کال کندهار پوهنتون د خپلو محصلینو په مرسته باندې یو تحقیقاتي سروې وکړه چې د کندهار په مختلفو برخو کې ځوانانو کتابتونونه تللي. زه چې در کومه ځای معلومات لرم، تاسې هم یو کتابتون لري، څنګه کېدلی شي چې یو ځوان چې اقتصادي وضعیت یې ډېر برابر نه وي یو کتابتون جوړ کړي؟
ګورې، دا ډېر عام خبره ده چې هغه کسان چې پیسې لري هغه د کتاب سره علاقه ډېره کمه لري، هغه کسان چې پیسې نه لري هغه د کتاب سره مینه ډېره لري. مطالعه یوازنی هغه څه دي چې یو څوک خپل هدف ته رسولی شي. موږ که په افغانستان کې د ډېرو سترو سترو علماوو هغه اوتوبیوګرافي وګورو، هغوی اکاډمیک زده کړې تر ډېره پورې نه دي کړي، خو په خپلو کورونو کې د خپلو پلرونو د کتابونو څخه ګوره مطالعه کړې، ځینې بیا ته رسولی دي. متاسفانه چې په دغه د کتاب په برخه او د مطالعې په برخه کې په افغانستان کې په خاصه بیا کندهار کې یو کمپاین نه وي شوی. سید ځینې جانبي عوارض او ځینې جانبي ستونزې به ورسره وي. نو متاسفانه چې امنیت زموږ لپاره ډېر لوی ګواښ دی، د راکټ دربو د باروتو بوی به د انسان په خاص د کندهار ځوان پر حواس باندې ډېر منفي تاثیر ولري. مګر دونه هم نه دي، مثلا چې ځوان په کور کې د کوترو د پاره یو کوډل لري، اما د کتاب یې شول نه پاره ځای نه لري، دا خو دلیل نسی کېدلی. په صورت عموم په کندهار کې د کتاب د پاره کمپاین نه دی شوی. په جبري ډول کچيري د ډیپلوم د پاره یا د اعلانامې د پاره یو استاد فشار وارد کړی، هغه شاګرد هغه محصل بیا هڅه کړې ده، مګر په خپل خوښه دا کار نه دی کړی. زما یو تجربه دا ده چې څونه خوند چې یو ځوان د کور د خپل کتابتون څخه اخلي بل څوک یې نسي اخیستلی. ستاسو دا کتاب دی تحقیقي ژورنالیزم انسټیټیوټ، یعنی زما په کتابتون کې ستاسو دا کتاب اوس پروت دی. په څه خاطر چې کله دا کتاب چاپ شو زما در لاس پر راورسېدی، زما تر مخه زما ورور په دې کتاب باندې چاپه وویل چې څوک یې زما د کتابتون څخه وګوري بیا یو نسي.
په دې خاطر چې په کورونو کې باید د کتاب لپاره زمینه سازي وسی. کچیر ما په کور کې دا زمینه سازي د ورور د خور لپاره نه وای کړی، هغه به دسته کتاب یې نه ټاپ کوي. کله چې ټاپ کوي تبي خبره چې هغه د کتاب مطالعه کړی هم دی. خیر دی که د هغه د سیویت څخه د کتاب لوړ یا د هغه د فیلډ څخه بیل، مهمه خبره ده چې څوک یو فیصد د موضوع په اړه معلومات ولري هم ډیره غټه خبره ده. یعنی داسې نه سي کېدل چې څوک جامع الکمالات وسیږي، په اقتصاد کې به هم د معلومات لري، په ژورنالیزم کې هم د معلومات لري، مثلا په سیاست به ګورم پوهیږي او شعر و شاعري به ګورم ګوري. سړی یو موضوع مستقیمه تعقیبوي، مګر د نورو هغه بغلکی مطالعات مد نظر نیسي او په دغسې ځینې مجالسو کې غواړي چې د خپلو خبرو دپاره یو دلیل پیدا کړي، او دلیل هغه وخت پیدا کېږي چې څوک مطالعه ولري، په ویشي کې حد یاکل یو څه معلومات ولري. ډېر خلک به وایي چې مثلا زما لنډه کیسه خوښه ده، چې ورته وایي ولې به یې ولاکه، خو د لنډې کیسې په تعریف باندې نه پوهېږي. مثلا د شعر په تعریف باندې ډېر خلک نه پوهېږي. کله چې د چا شعر اوري، که چیرې په هغه کې لږ د خمر ذکر سوی، د شرابو ذکر سوی، بیا درې هغه دی پر هغه باندې مثلا د تکفیر ټاپاوي. علت دا دی چې موږ اوس هم شعر خوښو، مګر د شعر په تعریف باندې نه پوهېږو، مګر په دنیا کې داسې نه وي. یو بل ناوړه دود چې په افغانستان کې شته، دا یوازې د کتاب برخه کې نه، بلکې د موسیقي په برخه کې هم شته. په کتابخانو کې، په شخصي کتابخانو کې کتابونه شته، نایاب کتابونه دي، د ډیرو ګمنامو لیکوالو کتابونه دي، خلک یې نه راباسي. اما فخر پکې چې زما سره دا رقم شال کتاب سره دی، مګر په نور دنیا کې داسې نه دي. کله چې څوک پوهېږي چې دا کتاب زما د ټولنې لپاره ګټه کوي، هغه یې راباسي، هغه یې چاپوي، د خلکو تر لاسو پرې ژر رسي. مګر متاسفه نه، افغانستان کې چې یوه د هنرمند یوه غزل شاش د چا سره چې ورسره یې همې چا ته نور کوي، او د کتاب په اړه برخه کې هم دغه یو منفي فرهنګ شته. دغه کتابونه چې په شخصي کتابخانو کې ځینې کسان ځان سره پټ کړی دي، او خلک ځینې بیا برخې دي، باید راوېستل سي، مفید دي، او دغه په برخه کې باید ډېر کمپاین وسي، ګټه باید خلکو ته بیان سي. د کتاب په برخه باید تر ډېره پورې سیمینارونه جوړ سي، او هغه کسان چې د مطالعې په مټ باندې ځان ترې ځای پر رسولي دي، مثلا استاد غندي کسان دي، هغوی باید بېلابېلې مقالې ولیکي، پر ځوانانو باید غږ وکړي، او دغه ګټه باید ورته بیان کړي. یوازې د پوهنتون محصلین ته باید دوی کار ونه کړي، په انفرادي ډول په نورو سیمینارونو کې، په نورو غونډو کې باید د کتاب پر ارزښت باندې وغږېږي، د مطالعې پر ګټه باندې وغږېږي. که موږ دا کار وکړي، نو بریا به د ځوانانو ده.
د دغه لاملونو تر څنګ چې تاسو او استاد کانی صاحب یادونه ځینې وکړه، خپل انټرنیټ او سوشل میډیا څونه منفي اغېز کړی؟
منفي اغېز به نه کړی، خو د کتاب ځای نه سنیولې. مخکې استاد وویل چې موږ که په فیسبوک کې معمولا چې اوس ډېر ټویټر دی، فیسبوک دی، چون چې ټویټر د سیاست لپاره ډېر به کارېږي، مګر فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده. په دې خاطر که ته د یوه کتاب غواړې چې یو کتاب مطالعه کړې، ته فیسبوک کې د هغې یوازې سر مقاله لوستلی، د ټول کتاب نه سې لوستلی. په دې خاطر بیا د کتاب ځای فیسبوک نه سنیولې. اما ځینې کتابونه دي چې هغه مختصرات په فیسبوک کې راغلي، بیا هم د چا چې څوک د مطالعې علاقه مند دي، په فیسبوک کې هغه تنده نه خوړو به کېږي تر څو هغه کتاب ته مراجعه ونه کړي او ټوله ونه ګوري. مثلا زه تاسو ته مثال یم، د دغه پاړه باندې چې د دیدوس پاړه باندې اوس کومه نوې مقاله د وی کتاب لیکل شوی دی، یا د وزیرستان پاړه چې کوم نوې کتاب نظیر صاحب ګوره لیکلی دی، او سهار صاحب لیکلی دی، په فیسبوک یې ګوره ځینې موضوعات راغله. مګر زه کتاب ته اوس تږی یم چې کله به کندهار ته راورسیږي، کنده په کله راورسې چې څه ګورځه مطالعه کوم. یا مثلا د جوجو ناول دی، د جوجو ناول په اړه باندې په فیسبوک کې خلک خپل نظریات ګوره ډیر خبري، او دا غ ناول ځنی برخې ګوره پورته سی ویږي، مګر مکمل ناول څوک رینس کته لای زور تعالی کوم چې سبا په فیزیکي ډول جوجو ناول تر ما پر راورسې شي چې هغه سر در په ټول مطالعه کوم. نو په دې خاطر دا غ خواله رسنی چې دی هغه پر مطالعه باندې مثبت تاثیر لري، منفي تاثیر نه لري، خو د کتاب ځای نسبه کولای.
او سمات ستری تاسو خو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د کتاب د مطالعه او د انجینر څخه د استفادې لپاره یو ډول امکانات لري. پروزمره ډول د ځوانانو علاقه په دغه دوو برخو کې په کومه برخه کې زیاته ده؟
دلته د متعلم راجینو ګراب نه معلومه دي. کله یو ورځ شل کسان راځي، یو ورځ جیش کسان راځي، خو دغه د نیټ او سید موږ په کتابخانه کې بوسنه لرو.
عمومی خو په اطلاعات فرهنګ ریاست کې لږه کوم څه د امکانات چې انټرنیټ څخه استفاده وسی،
ستا خو د مراجعینو خو د لپاره نه چې څوک مراجعه وکړي، د نیټ استفاده وکړي، داس کسان لپاره موږ نه لرو. محدود مغرم د لپاره لرو، خو دا کوم سنټر چې زموږ په دفتر کې د کوم مسجد فاسخ د سعودي هغه سره ستا هغه څوک کولای شي چې دا څخه استفاده وکړي. خو موږ یوازې د کتابو د کتابتون په برخه کې موږ بیلابیلې برخې لرو چې تقریبا لسو کټګوري ته رسیږي. موږ د مطالعې لپاره دا آماده کړي چې هر څوک کولای شي د ټولو اندازه شاریانو پر مخ، تقریبا د افغانستان د ټولو خلکو پر مخ باندې موږ دا کتابخانه پرانیست د خلاص کړم ده چې محصلین اکثر د نور ولایتو جی راځي دغه زموږ سره بس هغه کوم مشکل چې لري موږ وراله وو د قلم سره نیولې د کاغذ او چوکې در هڅه پر موږ تمه کړې دي لپاره
فريدي زه چې تر کوم ځای خبرې ما اوس مهال په کندهار کې د جنو لپاره د انټرنیټ څخه د استفادې او د سوشل میډیا د کارولو لپاره امکانات برابر شوي دي تاسو معمولا ک سوشل میډیا کاروي په خاص ډول فیسبوک او ټوټر او نورې رسنۍ چی شي پکښ کې په اړه مطالعه کوي چې ګوري
خو په کوم وخت کې چې موږ ضرورت ورته پیدا شي چې یو واړه چې یو لنډ دغه پیدا کو یو لنډ معلومات پیدا کو نو چې موږ ضرورت ورته پیدا شي نو موږ بیا په فیسبوک کې ګورو او هغه داسې چې په کتابو کې کوم پر دغه معلومات استه نو په آی ټی کې دغه معلومات نشته نو موږ کوم لنډ معلومات غواړو نو بیا د فیسبوک آی ټی څخه کار اخلو نو دغه لپاره بیا موږ ته اجازه نشته چې موږ لار سو دغه ته کتابخانه ته دغه پر معلومات واخلو
من نه کانی صاحب څنګه کېدلی شي چې په ځوانانو کې د کتاب او د مطالعې ارزښت پیوړی شي او د دوی علاقه په دغه برخه کې زیات شي
او دیش مخکې سالي صاحب یو خبره ته اشاره وکړه دغه د عموما د کمپاین ضرورت ایواز د مطالعې برخه کې نه بلکې تعلیم په برخه کې بلکې د هغه نیمګړتیا او چې موږ ټولنه کې هر ورځ زینځوري او هر ورځ سره لاس پریوان اند دغه برخه کې کومي کمپاین وسی او جد په دغه برخه کې سرمایه‌گذاری وسی مثلا ز اول د هغو ځوانانو جمله څخه هم چې د کتاب د مطالعه جد زه سوال یې ځکه نه هات کې باید کتابتون ولرم کله چې طالبان پوښتنه کوي کتاب نو ز زوریدلم چې کتاب یو کتاب یو کتابخانه او چې ما به دغه کتابونه اخستل هغه وون ډیر په ډیر جګه به ما فکر کاوه چې دا کسره پښتو کتاب دغون قیمت دغون یې جګه کوزه راولار څومره ګور وه څومره چون څه ته کار وک ما دا کار پیل کړی دی په کندهار کې تقریبا به تاسو یو کتابخانه چې یو څوک واسي د مطالعه کم از کم یو څوک کتاب د فوش به فکر کوي دا رقم کار موږ کو دا تشویق کو کسان تشویق کو د وروته لپاره چې مثلا مسلین متعلمین دا واسو کتابخانه ته چوز واسه کتابخانه کې وکړتيږي که کتاب نه رانیسه یو ځل لسه د کونو تر نظر تیر ک چکه نیو چې تاسو شي چې تاسو کوم زو کتابونه دي تاسو پټی کې ز مسلین ته دا اوس تقریبا درس او مسلین ته درس او شاو خاطر مسلین ته ماسمه نارو ورکړي او هر یو ته تقریبا دوه درې کتاب وشوي بیا موږ ته ویل چې تاسو واسه کتابونه کې دا چې دا ډېر کتابونه تاسو پیلای ان هر ورځ زه ګورم ماته مسل وای چې مان دا کتاب راخستی دا کتاب ورست نه نو یا ځکه کتابونه دا خپل د جه لکه منی دا کتاب د کور ته یوړی دا خپل لکه مخصالیه سب ویل کورنی غړي کې دا چې د غزو مطابق یو څوک کتاب د زوکري ویبو نو تر ټولو شلار دا چې استادان د مکاتب وو د پونتونو او خپل مسلینو ته او خپل متعلمینو ته دا رویه ور کې کتاب په کور کې شې ژستاس چې میراث پاتې کتاب کتاب د یو شو خلکو ملګری یا یعنی تاسو سره لار درشي نو یو لاره دا کې داسې چې موږ په عمومي ډول یو کمپاین
او سړی صاحب د ورستی پښتنې په توګه کبه دې حق لته سم یو څه اضافه کړی چې څنګه کې داسې چې په ځوانانو کې د کتاب او مطالعه ارزښت پیاوړی شي
یو شی دی چې دغه سویه او دغه جندر په افغانستان کې د کتاب د لیکلو په برخه کې مد نظر لرم ورسوي مثلا د شذو په برخه کې موږ ډېر کم کتابونه لرو مثلا د شذو روغتیاي ستونزې د څه سبب دی چې تاسو په ژوندۍ لري هغه دغه د شذو د روغتیاي ستونزې په اړه باندې په دغه تان ویبسایټ کې وخت پر وخت باندې ځینی موضوعات را برسره کوي او د ورستی مقاله دا و چې د کله چې شذو حاملای په دې وخت کې دغه د فار کوم خواړه ګوره ډېر مفید دي دا یو مک په دغه برخه کې د روغتیا په برخه کې ګورم موږ بي کم کتابونه لرو مثلا د پخلی په برخه کې موږ ډیر کم لیکوال لرو چې د پخلی په برخه کې یو شزنه یا نارینه لیکنی کړي دا خاطر څنګه د کوشنیانو د مطالعې د پار موږ داسې کتابونه نه لرو تر څو د کوشنیانو په د سیوی مطابق موږ خو نن سبا چې کله کتاب چاپو هغه ماشوم په نظر کې نه نیسو د ماشوم لپاره جلا تصویر نه بدل سره په نظر کې ونیول موږ چې کله مجلې چاپو په مجله کې یوازې هغه د پونتون د استاد سیوی مد نظر نیولې نور کسان موږ ورته مد نظر نه نیولې دې فکر نه کوو چې په دې وطن کې خو هر ډول خلک سته په دې وطن کې خلک په نشه باندې روج دي راستي یو داسې مقاله کې خبره کوي چې د نشه زیان نه ګور پکې په دې وطن کې وسم خلک ورزش ته ګور نه شي راستي داسې موضوع پر د برسېر کې ته کې د ورزش ګټ ګور به ام سي زوایم چې په دې وطن کې په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې هغه کتابونه چې د سیویو مطابق دي پر هغه باندې ډیر غور نه لیسوي یا چې یو چاپ سیوی دوه مره بیا وس نه یا بده یو مثال درته وایم معیاري پښتو د ډاکټر سي پالوال اثر دي
هغه ډیر ښه کتاب یو په پښتو ژبه کې مګر اوس نه پیدا کیږي. اما په دې کندهار کې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې دوه دوه واري زما په کتابتون کې ګوره پاتې دي. یو مثال ته د لوی استاد حبیبي صاحب افغانستان در عصر ګورګانیان زما په کتابتون کې دانه پروت دی بلم څه چاپ شو. خو تاسو ور وګورئ ځوانان راټول کړئ مطالعه وکړئ چې دا کتاب ستا که نسته اوس د معیاري پښتو اړتیا پر ټول افغانستان کې لیدل کیږي. هغه کتاب نه چاپیږي مګر افغانستان در عصر ګورګانیان ګوره دوه واري به چاپیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان در عصر ګورګانیان مصرف چې دی هم تر دغه بل کتاب زیات دی. په دې برخه کې سیمه د نظر نه نیوسي شروع باندې باید کار وسي پر کوچنیانو باندې باید کار وسي د کوچنیانو لپاره باید اثار چاپ سي او د پولتون د استادانو څخه باید ډېره مرسته وغوښتل سي. اما متاسفانه چې موږ اوس هم د افغانستان په پولتونونو کې تر ډېره پورې معیاري کتابونه نه لرو. زموږ د پولتون چپترونه تر اوسه پر لاتین په پښتو ژبه کې تر اوسه ګوره په معیار باندې برابر نه دي. په دې ټولو برخو کې باید کار وسي تر څو هغه نثر ته کار وسي. کله چې نثر ته کار وسي هغه لیکنې به په چا باندې نه غمیږي او هغه به اسانه سر ده.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ